Assalamu alaikum aw stade mashid amashal radio da nin da ziyarat roz da 2013 kal da april da miashte nudla samaneta da maliha mirzadeh aw da mashal radio da mazigar 300 bacho pakhbarawana ke tasata hat kalewan pakhbarawana ke pakorano simaizo aw nariwalo mazugano da reportuno sara sara shanane aw tafsire laru khawal khabruna la shahin buneri nawru
ستوري مشه روم بيد دي وخت مهم خبرونه له افغانستان د شمالي وزیرستان د کډوالو د راستنېدو لړۍ نن په دویم ورځ هم دوام لري. د پاکستان د بارنو چار وزارت وایي امریکای اراده لري چې په امریکا درنه د پاکستاني او سفارتکارانو نقل او حرکت محدود کړي او په ارمنیا کې د بلوزت پولیسو نن په سرخار یا ریوان کې لوی حکومتي ودانی په خپل حفاظتي تحویل کې اخستې او مخالفه مظاهره چانه په شاتم بولی. د خبرونو تفصیل له افغانستان نه د شمالي وزیرستان د کډوالو د راستنېدو لړۍ نن په دویم ورځ هم دوام لري. د پولیټیکل انتظامیه د غلام خان بندر یو چارواکي غنی خان نن مشالې ډوته ویل چې دا د کډوالو د راستنېدو اخیری پړاو دی.
دا اخیری پړاو دی چې څنګه باندې وکړي په ټول سره خاندان او هر څه بده او د یو پاین باندې د تنظیم ویلوري موجودي په ټول خاندان د ارتي پرې سره کومه معلومات چې د دې د کډي په کوټه باندې د یار پد نه غوړي خدا حکومت پہ چلا دو چوال دا دئی روشی نہ بات دئی سمرا جادی دی ست دئی در تاج نہ بات دو دئی جادی بن کل رو اصل شی ہے جزت و ارتملا
ملخ کډوالو ای چې د جنوبی وزستان انګور اډې لارې دویته نیز دی دا او هغه دی ورته پرانستل شي. چارواکي وایي سبان دی درې زره د شمالي وزستان د کډوالو کورنۍ وسوم په افغانستان کې دی. د پاکستان د بارنو چار وزارت وایي امریکای اراده لري چې په امریکا دننه د پاکستاني او سفارتکارانو نقل او حرکت محدود کړي. نن په اسلام آباد کې ونیز خبری غونډې ته په خپل وینا کې د بارنو چار وزارت ویان محمد فیصل وویل چې امریکای د پاکستاني او سفارتکارو په اړه د ګامونو پورته کولو په حواله دوی خبر کړی دي. نوموړی وایي واشنگټن اراده لري چې د مې لومړۍ نیټې دغه ګامونه پورته کړي. محمد فیصل زیاته کړه چې دواړه هیوادونه په دې لړ کې له یو بل سره په تماس کې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون پاکستاني او نړیوالو رسنیو خبر ورک چې د امریکې بهرنیو چارو وزارت یواله چارواکي ویلي چې د پاکستاني او سفارتکارانو نقل او حرکت به په ځوابي توګه محدودوي او دغه سفارتکاران به د خپلې دندې له ځای سره په 30 کیلومتره کې دننه اوسيږي. د پاکستان چیف جسټس صاحب نثار په خیبر پختونخوا کې د یو شمیر مسلو پر سر د مقدمو د اوریدنې په وخت د دې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک رابلل دي. نن د چیف جسټس صاحب نثار په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه ډلې په پیښور رجسټرې کې په صوبه کې د پاکو اوبو د رسایې هسپتالونو سکولونو او شخصي میډیکل کالجونو په ګډون د بیلابیلو مقدمو اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر وخت د خیبر پختونخوا چیف سیکرتر او د صحت سیکرتر په ګډون یو شمیر اعلی چارواکي موجود و. چیف جسټس په صوبه کې د سکولونو د شمیرې په دې کې د موجودو اسانتیاو او د هسپتالونو د صفایي په اړه راپورونه وغوښتل. نوموړي د سکول د اوبو د ټیسټ کولو حکم هم ورکړی دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اعلان کړی چې د خپل ګوند د خیبر پختونخوا له هغو شلو غړیو وضاحتونه غوښتي چې ورباندې د سینټ په انتخاباتو کې د ووټونو خرڅولو تورونه دي. نوموړي پرون مازدیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د صوبایي اسمبلی دغو غړیو د تحریک انصاف پر ځای د نورو ګوندونو کاندیدانو ته ووټونه ورکړي وو.
شوکاس دے رہے ہیں اگر انہوں نے ہمیں ریسپونڈ نہ کیا
دای وای د تحریک انصاف د غړو ته د خپل سپیناوی لپاره نوټیسونه ورکوه که هغوی جواب رانه کړ او موږ یې مطمئن نکړای شو لګوندې باسو تر هغه وروسته به د دې کسانو نمونه د احتساب قامی ادارې نیب ته هم ورکوه.
د مارچ په نومبه ونه کې په پاکستان کې د سینټ انتخاباتو شول چې د نتیجو تر راتګ وروسته پر ځینو ګوندونو خصوصا پر تحریک انصاف او مسلم لیگ نن تور پورې شو چې ځینو پارلماني استازوی خپل ووټونه خرڅ کړي دي. د پنجاب په ګجرات ښار کې نن په دریو جنکو تیزاب شیندل شوی دی. د پاکستان یو شمیر رسنۍ وایي چې د ډنګ په سیمه کې د ګجرات یونیورسټي خزینه زده کوونکو نن سهار پر بس سټاپ انتظار کاوه چې موټر سایکل سپرو درې کسان ور باندې تیزاب وشیندل. په دوی کې دوه خویندې او بلې ملګرې ده. دوی د علاج لپاره عزیز بټي شهید هسپتال ته وړل شوي دي. مطبوعات وایي چې لارویانو یو کس نیولی او دوه نور په تیښته کې بریالي شوي دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د ګل پورز ویلي چې په دې هیواد کې پروس کال 130 ښځو باندې یا تیزاب شیندل شوي دي او یا سوځول شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په آرمینیا کې د بلوزت پولیس نن په سرخار یا روان کې لوی حکومتي ودانې په خپل حفاظتي تحویل کې اخستې. حکومت مخالف مظاهره چانه په شاتم بولی او ګڼ شمېرې نیولې هم دي. په یا روان کې د وزیر اعظم په حیث د پخوانی اوږد مهاله ولسمشر خلاف نن په اووم ورځ هم مظاهرې روانې دي. مظاهره چان وروسته له هغو د حکومتي ودانیو مخې ته راټول شول چې وړم ورځ ورته خپل مشر او د اپوزیشن پارلماني غړي وویل چې نن د حکومتي دفترونو مخې ته راټول شي. د آرمینیا پولیسو چارواکي د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي چې نن د ریپبلیک سلور لارې سره لګ لري د یوې حکومتي ودانۍ مخې ته شل مظاهره چان ځکه ونیول چې دارنګ دغه ودانۍ ته لاړ نشي. او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د امریکا یو ډله له شامي او روسي چارواکو سره د امنیتي تدابیرو په اړه بحث کوي چې له مخې کارپوهانو ته اجازه ترلاسه شي چې دوما نومي سیمې ته ولاړ شي او د مبینه کیمیاوي حملې په اړه پلټنې وکړي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې پرون د کیمیاوي وسلو مخنیوي سازمان مشر احمد عزمچی ویلي وو چې د ملګرو ملتونو پر کارپوهانو هغه مهال ډزې وشوې کله چې هغوی د وضعیت د جاچ اخیستلو لپاره یاد خارګوټي ته ورسېدل. غربي هیوادونو تور لګی چې د شام حکومت د اپریل په 1 نیټه له دمشق سره نږدې د دوما په سیمه کې کیمیاوي برید کړی وو. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري پاکستان ویلي له امریکا سره د سفارتکارانو په تګ راتګ د بندیز مسله به زر حل شي. په افغانستان کې میشته وزیرستاني او کډوالو د واپسۍ اخیری پړاو له پرون نه پیل شوی دی. چارواکي وایي غواړي ټول کډوال کورونو ته ستانه کړي. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي راتلونکي عام انتخابات په خپل وخت کې په خبر ایجنسی کې د چینایي ژبې د زده کړې یو مرکز پرانستل شوی دی.
ما چینی ژبه زده کړل، ما په عبور حاصل کولی شو چونکی سی پیک کې چې دی هلته چاینیز دی نو هغوی سره زه کمیونیکیټ کېدلی نه شولم. اوس مال ژبه راکړلی شوله، مال زبان راکړلی شو.
د جنوبي وزیرستان د سام سیمې زده کوونکي آرمی پبلک سکول پرانستل کېدو ته خوشاله دي. خوایي د استادانو کمی دی.
ډېر ښه سکول هدا آرمی پبلک سکول کانی ګرم سټډي ماشاء الله سره زبردست دو سټاف لښ مسله دو څه ته چرونه شته یې شو هغه روان دي نور مسله پړای یا شاته تاسو دی ډېر ښه استلی هر ته جوړ
نو رپورټونه هم شتا تر اخیره را سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان وایي په امریکا کې پر ډیپلوماټانو د تګ را تګ د بندیز په سلسله کې له واشنگټن سره خبرې کړې دي او هیله مند دي چې زر به دا مسله هوار شي. دا خبره د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه. د پونیزه خبري غونډه کې د کورمې او خوست په پوله د نښتې یادونه وکړه او د هندي وزیر اعظم نریندر مودي له خوا یې دوه کاله مخکې په پاکستان کې د حمله دعوه هم رد کړه. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
پاکستان هیله لري چې په امریکا کې پر ډیپلوماټانو د نقل و حرکت د محدودیت مسأله به ژر هوار شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د پنځشنبه پر مازیګر په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته ویل واشنگټن ورته د خپلې فیصلې خبر ورکړی. د وای په امریکا کې د پاکستاني ډیپلوماټانو پر نقل و حرکت د محدودیت په اړه راته واشنگټن اطلاع راکړې او ویل دي چې دا به د مې له لومړۍ څخه عملي کیږي. پاکستان او امریکا سره په رابطه کې دي او هیله ده چې دا مسأله به ژر هوار شي.
And we are hopeful that the matter will be resolved soon.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند خبره پر داسې محل کړي چې د سه شنبه یا نهې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي امور مرستیال تھامس شینن له امریکا غږ سره په مرکه کې ویل واشنگتن ځکه دا کار کوي چې اسلام آباد وار لمخه پر امریکایي ډیپلوماټانو د تګ راتګ محدودیت لګولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل په خبري غونډه کې د یک شنبه یا اتوار پر ورځ د کورمې او خوست پر پوله د نښتې یادونه هم وکړه او ویل چې اسلام آباد پر سفارتي او پوځي کچه له کابل سره خبري کړي دي. د هندي وزیر اعظم نریندر مودی دا دعوه هم رد کړه چې نوی دلی په 2018 زیږیز کال کې د کنټرول تر کرخې هغې خواته د پاکستان پر خاوره هدفي برید کړی و. مودی د شورو پر ورځ په لندن کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي ول چې په هغه حمله کې پاکستان ته زیان اړولی و، خو فیصل زیاته کړه چې دا خیالي خبرې دي او داسې هیڅ عملیات نه دي شوي.
دا پامیر ساحل رپورٹ تاسو اوریدلو. په افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان کډوالو واپسی دریم پړاو د پرون نشورو شوی چې د غلام خان بندر په لار ورته حکومت ټولې تیاری نیولې دي، خو انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د آخري پړاو کې د کډوالو واپسی ډیره کم شوه، نو د روزانه په حساب د 50 کورنۍ واپس ورزي. چارواکي وایي واړی په دغه پړاو کې ټول کډوال واپس راولي. لسیمې د مشال ریډیو خبريال اورو.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او د اف ډی ایم ای چارواکي وایي له افغانستان څخه د شمالی وزیرستان کډوالو واپسی دریم پړاو د پرون نشورو شوه چې دغه دریم او اخیری مرحله کې به افغانستان کې میشته ټول کډوال واپس راولي. چارواکي وایي پرون اتلسمه نیټه باندې یوازې اته کورنۍ واپس راغلي چې د دریم پړاو ډومبه ورځ وه، او نن د خوست ګولان کیمپ څخه د غلام خان بندر په لاره یوازې 15 کورنۍ واپس راغلي چې د چارواکو په وینا دوی د روزانه په حساب د 500 نه تر 600 کورنۍ واپس راتلو بندوبست وکړي، خو د کډوالو واپسی کم شوه. د پولیټیکل انتظامی غلام خان بندر چارواکي غنی خان مشال تا وویل دوی د کډوالو واپسی لپاره ټوله تیاری نیولې، خو په کومه شمیره چې دوی پلان نیولې په هغه شمیره سره کورنۍ واپسی لپاره نه راځي. چارواکي وایي چې افغانستان کې میشته کډوالو د واپسی لپاره دغه آخري پړاو دی. سو افغانستان مختلفو سیمو کې میشته کډوال د خوست ګولان کیمپ ته کډې بوزي، او له هغه ځای څخه به د غلام خان بندر په لاره واپس کیږي چې دا چارواکو په وینا بلاهی سلار د واپسی لپاره نشته، او غلام خان بندر باندې راستنه شوی کورنۍ نوملیکنه کیږي او ورته د کډوالو ټول مراد ورکړل کیږي. چارواکي دا هم وایي چې کډوال د خپلو گاډو په اړه اندېښمن دي، خو د دولت پالیسی دا ده چې اول به د دوی واپسی کیږي او وروسته به د دوی د گاډو لپاره پلان جوړوي چې هلته دوی د ځان سره بوتلی گاډی د دوی د واپسی پس به ټول راولي. افغانستان څخه د کډوالو واپسی په اوله مرحله کې 4211 کورنۍ، دویمه مرحله کې 2500 کورنۍ، او روانه دریمه مرحله کې د پرونا تر اوسه پورې 14 کورنۍ واپس راغلې. افغانستان په لرو پرتو سیمو کې میشته کډوالو وخت په وخت د ټلیفون د لارې مشال تا ویلي چې د دوی د واپسی لپاره غلام خان بندر لاره لره پریوزي، سو د دوی د واپسی لپاره د جنوبی وزیرستان انګور اډې لاره مخصوصه کړي. خو شمالي وزیرستان چارواکي وایي د دوی د واپسی لپاره یوازې غلام خان بندر رسمي لاره ده چې په هغې باندې ورته ټول انتظامات شوي، او بلاهیس لاره د دوی د واپسی لپاره نشي ټاکلې. چارواکي وایي څه د پاسه 3000 کورنۍ اوس هم د افغانستان په مختلفو سیمو کې میشتې دي چې د دوی د واپسی لپاره د غلام خان بندر په لاره تیاری نیولې، او روزانه په حساب د 50 کورنۍ د غلام خان بندر په لاره راځي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلس نیمو بجو
تان دے ہلے
پیونی ما بجا
جمہوریت
پا پاوکم دو بجو
د زوانانو غگ
پا دو بجو
رورولی
پا دری نیمو بجو
پام کوا
پا پاوکم سلورو بجو
حجرا
پا سلور نیمو بجو
تاسو د مشال ریڈیو خبرونه ته غوږ کې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د زیارت په ورځ وویل چې د موجوده قومي او صوبایي سیملو د کار موده به د جون په 15 نیټه پوره شي او راتلونکي انتخابات به د عین مطابق په ټاکلي وخت ترسره کیږي. نجیب عامر په دې موضوع رپورت جوړ کړی دی.
په اسلام آباد کې د پاکستان د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم مشال رډیو ته وویل چې د 2018 کال د نومبر میاشتې راهیسې دوی د 2013 کال د پارلماني انتخاباتو لپاره تیاری پیل کړی وي. د زیاتوي دوی د نو ووټرانو د لیستونو د جوړولو، د حلقه بندیو، د ووټونو د اندراج او د امیدوارانو د ضابطه اخلاق پروسې بشپړې کړي. دی وایي هیله مند دی چې انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي. خورشید عالم وایي د قومي او صوبایي سملیو د کار د مودې د پای ته رسیدو نه پس به نگران حکومتونه واک په خپل لاس کې واخلي او دا د نگران حکومتونو مسولیت وي چې د دوه میاشتو په موده کې دننه انتخابات وکړي. د قانوني چارو کارپو شهاب الدین خټک هم وایي چې پاکستان کې د انتخاباتو پر وخت ترسره کیدل کم لیدل شوی، خو داسې ښکاري چې دا ځل به انتخابات په خپل وخت ترسره شي.
پاکستان کې خو چې کله هم الیکشن کیږي نو یو خو اکثر حکومتونه ډیزالو کړلی شي د وخت د مخکې، نو په خپل ټایم خو الیکشن دلته نه کیږي. خو بهرحال دا ځل بیا داسې ښکاري چې خپل آئینی ټایم چې دی هغه د موجوده حکومت پوره کړو. الیکشن دلته خو همیشه په شک وي، لیکن دا ځل ماته په خپله داسې نه ښکاري چې الیکشن به نه کیږي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي د 2013 کال په پارلماني انتخاباتو کې به تر 10 کروڑ زیات خلک خپلې رایې وکاروي. ټاکل شوی چې د 2013 کال ټول ټاکنې د جولای په 15 نیټه ترسره شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د مارچ په میاشت کې د شوو سینیټ ټاکنو پر مهال په خیبر پښتونخوا صوبایي سیملی کې د رایو د خرڅېدو اندېښنې راولاړې شوې وې. د صوبه کې د حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان پرون د 60 کسانو نومونه واخیستل او تور یې پورې کړو چې دوی د سینیټ په ټاکنو کې رایې خرڅې کړې دي. په دغو تورونو کسانو کې ځینو مشال ریډیو سره په خبرو کې داسې یو سیاسي چال بللې او لګېدلې تورونه بې ځایه بولي. په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند هغه غړي چې مشر عمران خان پی د تیرو سنټ ټاکنو په مهال د رایو خرڅولو تور پر کړی، وایي دوی به د ځان سپینوي لپاره عدالت ته ځي ځکه چې لګېدلې تورونه بې بنیاده دي. په دې 60 کسانو کې څو یې مشال ریډیو ته د اپریل په 19 وویل کومو کسانو چې رایې د خپل ګوند امیدوار په ځای بل ته ورکړي دي، د هغې وجه د پیسو اخیستل نه بلکې د ګوند دننه سیاسي اختلافات دي. یاسین خلیل هم په دې کسانو کې دی. هغه وویل چې د مارچ په 3 د سنټ په ټاکنو کې د خپل ګوند تحریک انصاف امیدوار ته رای ورکړی ده، خو بیا هم په درغلې ځکه تورن شوی چې د ګوند دننه یې په خلاف سازش وشو.
ما خپل ګیله وټ ورکړی هغه چې ګیل کم ټایپ دی غواړي خانه کعبه تر سره زینو مو مور سره زمو که شاهي مسجد ته زینو مور سره زم ایریګیشن جی بالکل بی بنیاد دی، نه پروف شته نه ثبوت پکاردار چې موږ د یونی مو میاشو شو د 3 مارچ نه پد چې موږ ودیرا غوښته او موږ دې کلیریفیکیشن اغشته و موږ دې ته کلیر کړه و. پنجاب خوشاله لو د پاره او الیکشن کې د خپل ګراف خي جوړو د پاره د بل سیاسي کیریر سبا لو کوشش کړه.
د تحریک انصاف مشر عمران خان د اپریل 14 اسلام آباد کې خبر اعلان تول دوی له پوره څېړنې وروسته معلومه کړي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د دوی ګڼو غړو د سنټ په ټاکنو کې د خپل ګوند په ځای د نورو ګوندونو امیدوارانو ته رای ورکړی دي. د نوموړي په اعلان کړي لیست کې هغه کسان هم شامل دي چې یا د هغه له ګوند وتلي او یا هم وتل. په دوی کې یو د نوخار قربان علي هم دی.
د تطفته او قربان زما سره سیم نور مزل نکړ په اوسه پورې کلین ما خپل ووټ نه ده خلفن دی. دا خبره دا شي نه دا بستر شوکاز ورکه بورډ کی نی فیصله کوي. دا خو منه دا خو دا خو د ماشومانو کار دی چې ته ما وېسته او ته ځان صفا کا. ما ورته ما په اسمبلی کې چې ویل چې شوکاز را واسطه وي شوکاز را واسطه نه فند را کوي نه سکه وي نه سبل سکه وي په احتساب په سونامي باندې او لینې ما وې چې دا د کرپشن یو دغه جوړ شو
په درغلی او تورن شوي. دا ټول کسان وایي چې دوی به د انصاف لپاره عدالت ته ځي. په دوی کې د تحریک انصاف ګوند له 22 کلونو راهیسې غړي نسیم حیات هم شامل ده. هغه مشال ریډیو ته ویل دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره اختلافات درلودل نو ځکه ورسره داسې سلو کوشو
سبوتونه راوخی کنه چې د پریس کانفرنس کې دن خو دې ویل چې دادی دا سبوتونه دي ان موږ خپل بند پاتې شې نه به موږ کوټه تلې شلو نه به موږ پریس کانفرنس کولې شه زموږ پینل یې جوړې وي زموږ ایوب افریدی پینل کې هم ځه بلکې دا سره فیمیل سی دا کله موږ ټول غي پینل کې یو هغه وګټل دا که خو زموږ کنه نن کی خبره خدا ده چیف منسٹر سره خو زموږ کله چې زموږ انټر پارټي الیکشن شو هغه وخت اختلاف شو شاید دا غي بدل وي هغه ستې چې دې خیال لري چې موږ کوټ ورته باندې شو تل ټایم به کمی دا کې موږ خو لا شو کوز هم نه دی راکړي وي درکو بدا چې شي وي دي چې فیصله نه پستا سو شو کوز ور کوي
د نسیم حیات په خبره تحریک انصاف غواړي پر اتلونکو ټاکنو کې نو سیاستوالو ته د کاندیدیدو ټیکټ ورکړي ځکه یې دوی اړخته کړی دي خود دې ګوند ویان فواد چودري مشال ریډیو ته ویل همدې ته سیاست وایي او سیاست د دوی کار دی موږ د کره ثبوتونو په بنیاد د دې کسانو د وستلو پریکړه کړې که دوی څه ځواب لري په لس ورځو کې دی راوړي تر څو پورې چې نورو خلکو ته د ټیکټ ورکولو خبره ده نو موږ دا کسان وستلي دي او اوس زموږ خوښه ده چې راتلونکي ټاکنې څنګه کوو انتخاباتو ته لږ وخت پاتې دی او په داسې مهال دومره ډېر خلک له ګوند وستل یوازې یو قوي ګوند کولی شي په پاکستان کې د جولای په 15مه پارلماني ټاکنې کیږي د مارچ په میاشت کې د سنټ په ټاکنو کې پیپلز ګوند د تمې خلاف له خیبر پښتونخوا ډېرې رایې ویوړې او سنټ ته یې دوه کسان بریالي کړل هغه مهال د تحریک انصاف ګوند د غړو د رایو په اړه اندېښنې او شک پیدا شو
دا و بشیر ګواخ تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي د پاکستان پبلک اکاؤنټس کمیټه په هغه سرکاري او شخصي ادارو چې د ان ټي اس امتحانونه اخلي غږ کړی چې خپل ټول حساب کتاب ورته وړاندې کړي کمیټه ویلي چې دوی ته داسې شکایتونه راغلي چې پکې تور لګول شوی چې د ان ټي اس په امتحانونو کې درغلي شوی او له دوی پیسې اخستل شوی دي ان ټي اس یو اداره ده چې په پاکستان کې د تعلیمي معیار جاج اخلي او هغه خکوي نور تفصیل له عبدالله کاکړه ورو
د پبلک اکاؤنټس کمیټې غونډه د شروع پر ورځ د قومي اسمبلی د اپوزیشن مشر خورشید شاه په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه په غونډه کې د اسلام آباد د کانسرټس پوهنتون او د ځینو نورو ادارو مشران راغوښتل شوي وو چې د کمیټې د غړو لخوا ورته وویل شو چې دوی په ټول پاکستان کې د یوې نوکرۍ لپاره د زرګونو ځوانانو څخه پیسې اخلي خو په دې لړ کې حکومت ته حساب نه دی ورکړی پر دې موقع دا خبره په ډاګه شوه چې د کانسرټس پخوانی پروډکټر او د ان ټي اس مشر هارون رشید په خپل هم د جعلي ډیګري درلودلو په تور له چوکۍ لرې کړل شوی دی او دا مهال په امریکا کې پټ دی کمیټې د پلټنې ادارې اف آی ته حکم ورکړ چې له نوموړي څخه د غلا پیسې بیرته واخلي په غونډه کې په راتلونکي کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو کمیټې هم جوړه کړل شوه د اپوزیشن مشر خورشید شاه وویل چې که په ان ټي اس کې په دومره کچه درغلي کېږي نو بیا باید ورباندې بندیز ولګول شي د یاتي کمیټې کنوینر او د قومي اسمبلی غړي شاهده اختر علي د چهارشنبه مازیګر مشال ریډیو ټول چې دوی د ساينس او ټکنالوژي وزارت ته ویلي چې د ان ټي اس ټیسټ اخیستو لپاره په رسمي توګه یو نظام جوړ کړي نوموړي په ان ټي اس امتحانونو یا ازموینې کې د درغلیو په اړه زیاته کړه
هایر ایجوکیشن کمیشن منیسٹری موږ راغوښتي وه چې د هغې انډر چې کوم دی کانسپټ راځي یونیورسټي او بیا کانسپټ چې دا د هغې د ان ټي اس چې کوم ډیل کوي دا راځي د ساینس اینڈ ټیکنالوجي انډر نو دا دواړه پکې انوالو دي چونکې دا ان ټي اس د 1984 کمپنیز آرڈیننس کے تحت جوړ شوی دی دا اٹانمس باڈی دا نو دوی 2002 نواخلی تر 2016 پورې اوس هیڅ اکاؤنٹیبلٹی نه شوی او په دې باندې موږ سخت اعتراض دا آڈیٹ ہم داغا ہو چھے دا دی دی ریسپونسیبیلیٹی فکشی زکا جو سفرے دی یو ریسیٹ ہم ہوں تنہ دے پیش کرے اور دا دی چھے دے تقریباً چشپگ نیم اربا روپئی کی کمی دی دا دی پا بینکونوں کی اور دا دی ہی حساب کتاب نہ دے پیش ہوئے
په پاکستان کې د تعلیم لپاره د یوې غیر حکومتي ادارې الف اعلان مشر او د تعلیمي چارو څېړونکي عمر اورگزای وای باید په دې اړه یو بے طرفه کمیټه جوړه کړل شي
پارلیمنٹرین دا خبر کی چې کرپشن د پکی نو بیا پکار دی چې ایچ ای سی او د سینور ادارې یو د سی تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ یا تھرڈ پارٹی یو اداره جوړ کی چې هغه چې هغه باندې دا اچا هم ابجیکشن نوی زخبر د ان ٹی ایس سایټ یا فیور نه کومه خو دا وایم چې کوم هم کینډیډیټس ریکروټ کیږي پکار چې هغه یو چیک اینڈ بیلنس په تر باندې یا مطلب مانیٹرنگ په تر باندې ریکروټ شي دا سینا لکه په 13 وختونو کې به څنګه مطلب چې 4 سره ډیگری هغه به ریکروټ شو نه زمونږه بیسیکلی ایگزام سیستم هم ټیک ده په ایزام سیستم کې تاسو غوري مشرمان په حالونو کې نقل کوي په غبي راشي مخکې ډېر نمبر یو چې کوم قابل خلک یو نمبر کم وي چې کوم بیک بینچرز وي یا چې کوم داسې کسان یو نمبر زیات وي.
د شاهد اختر علي په وینا د روانې میاشتې په 14مه نیټه د لوړو زده کړو د کمیشن چارواکي رغښتې چې په دې لړ کې غوره اقدامات وکړي چې لمخې په ان ټي اس کې د نورو درغلیو کېدو مخه ونیول سي. نېشنل ټیسټینګ سروس یعنی ان ټي اس هغه اداره ده چې په پاکستان کې د اکیډمیک معیار جاج اخلي، هغه نور شکوي او د هغو زده کوونکو تعلیمي معیار چڼي چې غواړي د لوړو زده کړو لپاره بهر هیوادونو ته ولاړ سي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي. د فاټا د تکنیکی زده کړو ادارې او د الحاج فاونډیشن په مالی مرسته د خیبر ایجنسی ځوانانو لپاره د چینایي ژبې مرکز پرانستل شوی دی. هلته زده کوونکي په دې کار خوشحاله دي او وایي چې دا به ورسره د روزګار لپاره په راتلونکي کې ډېره مرسته وکړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د خیبر ایجنسی د جمرود په سرکاري هایر سیکنډري سکول کې د چینایي ژبې د زده کولو وړیا مرکز پرانستل شوی دی چې په ګڼ شمېر زده کوونکي ورځي. پی ایچ ڈی اسکالر نسیم خان آفریدی په دې مرکز کې د چینایي ژبې ښوونکی دی. دی وایي دا ژبه په 2014 کې زده کړې وه او اوس یې قبایلي زده کوونکو ته ورزده کوي.
چاینیز خو ټوله دنیا کې د ټولو نه زیات ژبه چاینیز ویلی شي، ځکه په دنیا کې 1.5 کروڑ نه زیات آبادی چاینیز ده. د کمیونیکیشن بهترین ذریعہ ده. سیپی کې هم ډېر اهمیت دی او موږ د فاټه خلک سیپیک نه ډېر لرې پاتې شوي. که چاینیز ژبه زده کړي نو دی به سیپی کې به هم خپل کردار ادا کړي. دے پروگرام نوم دے بیسک چائنیز لینگویج کورس، یعنی آغا خلکو تا چھے بالکل چائنیز جب انورزی دے بنیاد ورتا چائنیز منگ شروع کرلا میٹرک ناکام اس کامی دے ایجوکیشن بروی او دا الحاج فاؤنڈیشن طرف ندا پروجیکٹ تے.
د دې ژبې یو زده کوونکی محمد نواز آفریدی وای تر ډیره حد چینایي ژبه زده کړې ده او ستومره هم کولی شي چې کار پرې وکړي.
ما چینی جب از دکړلا ما په عبور حاصل کړل شو نو اوس چې ما کم سکل دی کم کیپبلټی مې دو اغاز اوس اپلای کولای شم. کله ما سره سکل وو خو چونکه سی پی کې چې دی الت چاینیز دی نو غوی سره زه کمیونیکیټ کېدل نشولم. اوس ما له جبر راکړل شو، لا ما له زبان راکړل شو. بالکل جی دا سپیشل د مونږ انکم سورس وی جوړ شي. چاینه کې تاسو خپل تعارف وکم، واجیا محمد نواز و فوتین جیا حضرت محمد واشه خبر ایجنسی دا و چو زای زمرو زبا نیشه واده پانگیو تاشه واده لاوشه نیشه دیجا شیه شیه پوکو چی پوینگ شیه پوشیه. ما فرست چیده خپلا نما وقتا چی ما نما محمد نواز دو، بیام خپلا ریپلار نما وقتا چی ما ریپلار نما حضرت محمد دو، بیام دو چی پا پاکستان کی پا خیبر ایجنسی کیو سیگم.
تو بس دکون که حماد آفریدی وای لڑی روز وانانو سرا هنرو نشتا خوش بای نواز دا او اس داغ پس دکولو هم بوختی.
چونکہ دا سی پیک راغلو زمونگ ملک تا چائناز غم راغلو سر خلق غم راغلل نو اغیر پارا ضرورت شلو چی اس چائنا لینگویج دا گو اغا سر مونگ کمیونکیشن ہوکو، زکر چی مونگ پا علاقہ کے دسے دیر خلق شتا ہے چی اغا انجینئران دی اغا دسے نور بزنس دی سکیلز وزر شتا خو جب اغا سر نیشتا ہے نو دے پارا مونگ راغلو دلتا انجینئر دی دسے ڈاکٹران دی دسے ایم بی بی اے والا دیر دی نو کاری اغا سر نیشتا ہے نو کوشش ہم دا چائنا لینگویج دا کو دا سی پیک
په یاد مرکز کې د بلال حسین په نوم یو بل زده کوونکی اویل
نو بس مونږ هم ایڈورټایزمنٹ وکړو او راول ویل خو ډېرو خلکو پکې شرکت کړی دی. مونږ هلته لینگویج سٹارټ کړو، چاینا ژبه هم سٹارټ کړل دلته. اوس پورې خو بس انشاءالله ایچ ایس کے ون ټیسټ ریډی شوی یو. ایچ ایس کے ون ٹیسٹ ویکیبلریز دی او نوٹ ٹاپکس دی پل نوٹس کی دی کنا اوور ٹائم کی مون تاس اس دا کی دارا تا ڈر رکھا ڈر خپل یاد دا او چا کم دو خپل جب وی گڑا واڑ اغه خانز وی کنا نو مون تا پیرا کی مون تا سره خیلیم نو اغه خانز مون تے پینین ڈائریکٹ سٹارٹ بلو اپینین جے بڑر انٹرسٹنگ دا پینین دا انگلش فارم کی لکھ لے کیگی یہ تا پینین ای خانز چ کم دے اغه گڑا واڑ خپل جب یہ تا خانز ای نو مون تے پیلا کی خانز نو شو کڑے ټوله د پینین خیلی وا خنځی را د مونږ ته وسوس.
د دې مرکز منتظمین وای چې په جمرود کې خواوشا 300 کسانو ورسخه داخله اخستې ده او هر ورځ ورته دغه کورس خودل کیږي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو، السلام علیکم. 0020221212
خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مازیګر 5:30 بجې کیدونکو دی لن خبرونه له شاهین بنیری نورو.
سلام شه ده وخت مهم خبرونه. له افغانستان د شمالي وزیرستان د کډوالو د رستنېدو لړۍ نن په دویمه ورځ هم دوام لري. د پولیټیکل انتظامی د غلام خان بندر چارواکي وایي چې دا د کډوالو د رستنېدو اخیری پړاو دی. د پاکستان بارنو چار وزارت وایي امریکا اراده لري چې په امریکا دننه د پاکستانی سفارتکارانو نقل و حرکت محدود کړي. نن په اسلام آباد کې ونیز خبری غونډې ته په وینا کې د بارنو چار وزارت ویان محمد فیصل ویلي چې امریکا د پاکستانی سفارتکارانو په اړه د ګامونو پورته کولو په حواله دوی خبر کړی دی. د پاکستان چیف جسټس صاحب نثار په خیبر پختونخوا کې د یو شمیر مسلو پر سر د کیسونو د اوریدو پر وخت د دې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک راغوښتی دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اعلان کړی چې د خپل ګوند د خیبر پختونخوا له هغه شلو غړو وضاحت غوښتي چې ورباندې د سینټ په انتخاباتو کې د ووټونو خرڅولو تورونه دي. د خبرو نوموړي پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته کړې ده. د پنجاب په ګجرات ښار کې نن په دریو جنکو تیزاب شیندل شوي دي. د پاکستان یو شمیر رسنۍ وایي چې د ډنګ په سیمه کې د ګجرات یونیورسټي خزینه زده کوونکو نن سهار پر بس سټاپ انتظار کاوه چې موټر سایکل سپرو درې کسانو ور باندې تیزاب وشیندل. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر نن په پیکینګ کې له یو شمیر چینایي چارواکو سره ویني. په آرمینیا کې د بلوزت پولیسو نن په سرخار یا ریوان کې لوی حکومتي ودانۍ په خپل حفاظتي تحویل کې اخستې. حکومت مخالفه مظاهره چیانې په شا تمبولي او ګڼ شمیر نورې نیولې دي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د امریکا یوه ډله له شامي او روسي چارواکو سره د امنیتي تدابیرو په اړه بحث کوي چې له مخې کارپوهانو ته اجازه ترلاسه شي چې دوما نوې سیمې ته لاړ شي او د مبینا کیمیایي حملې په اړه پلټنې وکړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو چې عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي.
دی نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې د نن ورځې اداریه د پاکستان هیومن رائټس کمیشن لخوا د خپور شوي هغه رپورټ په حواله لیکلی چې پکې د دې هیواد د 2018 کال د بشري حقوقو د وضعیت جاج اخیستل شوی دی. ورځپاڼه وایي د دوشنبه په ورځ په خپور شوي دې رپورټ کې د یو داسې هیواد تصویر ورکړل شوی چې پکې د آئین له مخې ورکړل شوي حقوقو ډېر کم احترام کیږي. د ادارې په خبره په رپورټ کې ویل شوي په پاکستان کې د توهین رسالت په تور د تشدد پیښې زیاتې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د مردان په عبدالویل خان پونتن کې پارېدلو کسانو پروسږ کال مشال خان په وهلو ټکولو وژلی وو. ورځپاڼه وایي چې د مشال خان وژنې باید هیواد رابش کړی وای چې څنګه خلک د توهین رسالت د دروغو تور لګوي، خو برعکس دا رجحان نور هم زیات شوی دی. د نیوز وایي چې دا د یوې ناروغې ټولنې څرګندوی کوي چېرته چې د مذهب غلط استعمال کیږي او چارواکي د مذهب د غلط استعمال برداشتوي چې د دوی د رویه تشدد جایزه ګرځوي. ادارې وایي چې تر ټولو ټکان ورکوونکی خبره دا ده چې په پاکستان کې په 2018 کال کې دومره کسان په ځانمرګي بریدونو کې نه دي وژل شوي لکه څومره چې په جیلي پولیس مقابلو کې وژل شوي وو. دا شان په رپورت کې ویل شوي چې د خلکو د لادرکه کولو پیژې هم زیاتې شوي دي. د پاکستان د نیشن ورځپاڼې بیا خپل ادارې د پنجاب پوهنتون د استاد امار علی جان پاړه لیکلې ده. نوموړي ته څو ورځې وړاندې د پنجاب یونیورسټي د سوشیالوجي څانګې مشر ویلو چې نور د سبق ښودلو ته نه ورځي، دا ځکه چې د هغه شاګردان د یونیورسټي د انتظامي پر جابرانه او رجحتي رجحاناتو پر ضد ښکاره او زړوري خبرې کوي. ورځپاڼه وایي چې د زده کوونکو د امار علی جان پاړه د پوهنتون د دیګام پر ضد مظاهره کړې او غوښتنه یې کړې چې هغه دې بحاله سي. ادارې وایي چې د پنجاب یونیورسټي پاړه وار له مخه په میډیا کې زیاتې خبرې راځي چې هلته انتظامیه داسې روجتي او زوړ فکر خوروي چې لکبله د مختلفو قومونو او عقیده لرونکو زده کوونکو ترمنځ ټکر رامنځته کړی دی. ورځپاڼه د پاکستان د لوړو زده کړو پر اداره هایر ایجوکیشن کمیشن شخ کوي چې داسې نظام او طریقه کار جوړ کړي چې له مخې تنقیدي او طریقې پسند سوچ ته وده ترلاسه شي. د نیشن وایي چې یونیورسټي یوازې هغو سیاسي تنظیمونو ته د غونډو اجازه ورکوي چې روجتي سوچ لري، خو د ادارې په خبره باید دوی هم دغسې د نورو فکرونو خلکو ته هم موقع ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې له امریکا سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته پاکستان له چین سره په تعلقاتو زیاته توجه ورکړې ده. بلخوا د صحت نړیوال ادارې په افغانستان کې د جنگ او قدرتي آفتونو له وجې د بې کوره شو کسانو په اړه اندېښنې ښودلې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واک په آخري سو میاشتو کې د امریکا د بارنو چارو وزارت یو اعلان کړو چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ وار لمخه کړکېچنو تعلقاتو کې نوې مشکلات پیدا کړو. د اوباما انتظامیه د وخت د بارنو چارو وزارت ویان جان کربی ویلی ول چې کانګرس پاکستان باندې د اتو جنگي جازونو د خرڅولو منظوره فیصله کړې ده. خو نوموړي ویل چې د کانګرس ځینو لوړپوړو مشرانو دا واضحه کړې ده چې هغوی د یو بارني پوځ د مرستې مخالف دي. ورځپاڼه لیکي دغه بیان د پاکستان لپاره یوه غټه خبره وه. په کانګرس کې د دغه مخالفت په نتیجه کې امریکا د نوو اف 14 جنگي جازونو قیمت د 270 میلیون ډالر نه 700 میلیون ډالر ته سیوا کړ چې دغه جازونه خستل د پاکستان د وس نه بهر شول. ورځپاڼه لیکي د امریکا د پارلمان غړي په پاکستان کې د سخت دریځې په اړه اندېښمن وو چې کچرې دغه هیواد ورباندې په کابو موندلو کې ناکامه شو نو په افغانستان به بد اثرات پرېوځي. ورځپاڼه لیکي اوس مهال پاکستان په دې توجه ورکوي چې له چین سره جی اف 14 جنگي جازونه جوړ کړي. ورځپاڼې په خبره پاکستان په ورو ورو د امریکایي وسلو پر ځای د چینایي هغو ته مخه کړې ده. بلخوا د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او لیکي د افغانستان د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې چې کله جنگ شروع شو نو سلیم او کورنۍ یې کور پرېښودو ته مجبور شول. په جګړه کې د ډزو په وخت سلیم په خېټه کې ولګېدو او ورور یې ووژل شو. سلیم ته په دوو ګنټو کې طبي مرسته ورسېده خو دی له خپلې مېرمنې او بچو نه جدا شو. دوه ورځې پس هغه یو هسپتال ته یوړل شو چې د یوې ایټالوي غیر سرکاري ادارې په مرسته چلېدو او بیړني طبي خدمات یې ورکول. اداره وایي د سلیم کیسه په افغانستان کې یوه غیر عادي خبره نه ده. په دغه هیواد کې اوږده جګړه روانه ده او وخت په وخت له قدرتي آفتونو سره مخامخ دي. بیا په هیواد کې دننه د کډوالو او بهر د مهاجرینو مسله حالات نور هم پیچلي کوي. په داسې حالاتو کې د نوو خلکو د ورتګ سره سم په افغانستان کې موجود د صحت طبي مرکزونه دغه نوي بوج نشي زغملی. نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو اوریدله. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان او ځینو نورو هیوادونو د کیمیایي وسلو د مخنیوي ادارې په بیړنۍ غونډه کې د روس ته دریز ملاتړ کړی دی. دا غونډه په برتانیا کې د روس یو پخوانی جاسوس ته د زهر ورکول کې دو په پیښه تر راپورته شوې لانجې روس ته رابلل شوې وه. بوریوال کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
روس وایي پاکستان، هند، برازیل او جنوبی افریقا یې په دې غونډه کې د دریز ملاتړ کړی دی. د روس دریز دی چې په برتانیا کې د دوی پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته د زهرو د ورکول کېدو پیښه دی په بې طرفه توګه وپلټل سي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په اداره کې د روس استازي الکساندر شولګین د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې دوی یوازې نه وو. د پوینا هلته د پاکستان، هند، برازیل او جنوبی افریقا په څیر زموار ژغونه هم واوریدل سو. په دې اداره کې د برتانیا استازي پیټر ویلسن د دې بیړنۍ غونډې رابلل غوښتنه کړې وه، خو هغه وویل چې په غونډه کې دا په ډاګه نه سوه چې سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته د کوم هیواد کس زهر ورکړی وو. نوموړي وویل دوی فکر کوي چې یوازې روس په تخنیکي توګه د دې وړتیا یا صلاحیت درلود چې سرګی سکریپال او د هغه لور ته په داسې توګه زهر ورکړي. د روس پلاوی د برتانیا دا تور رد کړی او ویلي دي چې په دې اړه له برتانیا سره هیڅ ثبوت نشته چې ګواکې دا کار روس کړی دی. د روس پلاوی بل پلاو داسې یو سند وړاندې کړی چې سرګی سکریپال ته د زهر ورکوونکی په 2015 کال کې په امریکا کې څرګند شوی و. برتانیا وایي د روس د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د غلور یولیا ته د تیر مارچ میاشتې پر څلورمه نیټه د برتانیا په سیلزبری ښار کې زهر ورکړل شوی و. برتانیا د دې پیښې تور پر روس پور کړی دی، خو هغوی نه یوازې رد کړی بلکې ویلي دي چې دوی د داسې برید لپاره وسایل نه لري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د پاکستان د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټي وایي د ورکو کسانو په اړه د حکومتي کمیشن ورکړي شمیر پورا باوري نه دی. د دې کمیټې دوه غړو پرون ماښام مشال ریډیو ته ویل د جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې ګڼ کسان نورو هیوادونو ته سپارل شوي. دوی وایي د حکومت پلټنیز کمیشن داوا کوي چې د 80% ورکو کسانو مسلې حل کړي دي، خو اصلا داسې ډیر خلک شته چې په پاکستان کې د ورکو کسانو په نوم رجسټر دي خو په نورو هیوادونو کې اوسي. د کمیټې یو غړی وایي د پلټنیز کمیشن شمیر ځکه هم باوري نه دی چې یوازې له پښتنو سیمو څخه زرګونه کسان روکتي. پامیر ساحل معلومات لري.
د پاکستان د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې وایي د ورکو کسانو په اړه د پلټنیز کمیشن ورکړی شمیر د پوره باور وړ نه دی. د دې کمیټې دوه غړو د چهارشنبې پر ماښام مشال راډیو ته ویل د ورکو کسانو پلټنیز کمیشن مشر او پخوانی قاضي جاوید اقبال یې د اپریل پر 14 د کمیټې غونډې ته وربللی و چې پکې هغه وویل چې د پخوانی واکمن پرویز مشرف په حکومت کې شاوخوا 4000 کسان نورو هیوادونو ته سپارل شوي. د کمیټې غړي ډاکټره شازیه صوبیه وایي د ورکو کسانو ارقام ځکه هم پوره باوري نه دي چې داسې ډیر خلک شته چې نوم یې د لادرکه کسانو په لیست کې دی خو هغوی په نورو هیوادونو کې وسی.
انفارمیشن مل چکی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے.
دوائی حکومت د ډیرو ورکو کسانو پاړه معلومات ترلاسه کړي، د ډیرو وس هم هیڅ پتہ نشته. البته دا سی ډیر خلک دي چې دلته موږ سره د ورکو کسانو په توګه رجسٹر دي خو هغه په نورو هیوادونو کې وسی، هلته خې نوکری او ژوند لري
اور وہ باہر کے ملکوں میں بہت اچھی جاب پہ بھی ہیں، بہت اچھی زندگی بھی گزار رہے ہیں.
د قومی اسمبلی د بشری حقوقو د کمیټي یو بل غړی نسیم حفیظ پانیزی وویل پلټنیز کمیشن چې له خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو څخه د ورکو کسانو شمیر ورکړي هغه ناسم دی، ځکه چې د پختون تحفظ غورځنګ غونډو ته زرګونه کسانو د خپل کورنۍ او د ورکو غړو په اړه معلومات ورکړي.
چې ډیر ورک چې ماته چې کوم وخت دا جسټس صاحب دا خبر وکړ چې په خیبر پښتونخوا کې 902 په فاټا کې 50 دي، دا خو بالکل درواغ دي بالکل. او دا چې ماته کوم د منځ پښتون په حواله خبر وکړ چې پاکستانی میډیا خود ته بالکل کوریج نه ورکوي، نو جاوید اقبال دا خبره وکړه چې نثار منظور پښتون بل ما ملاقات وکړي او ما ته به د رقم د ورکو کسانو نمونه لیست راکړي، نو بیا به زه پر مخ ته تپوس ورله وکړم.
پانیزی زیاته کړه په قومي اسمبلی کې د واکمن مسلم لیگ نون غړې زهرا ودود فاطمی په مشرۍ شوې غونډې ته په وینا کې د ورکو کسانو د کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال ویل د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب شیرپاو هم نورو هیوادونو ته د پاکستاني وګړو د سپارلو په بهیر کې ښکیل وو. خو شیرپاو مشال راډیو ته ویل جسټس جاوید اقبال دا خبره بے بنسټه بللې او دا چې د نه یوازې بل هیواد ته پاکستاني وګړي نه دي سپارلي بلکې دا کار یو جرم بولی.
واضح طور باندې ویلې شما چې د انټیریر منیسټر نه یو کس زما په دور کې چاته حواله شوی نه دی او نه دا زموږ کار وو. په دې کې د انټیریر منیسټری اس غنو او ما ټول وخت یې کړی دی په هغه کې اس څوک چاته حواله شوی نه دی او چا ساغی نه غدي د انټیریر منیسټر ټول کاغذونه وګوري. ولې به موږ د پاکستانیان ول ملک ته حواله کړو؟ دا خو قانوني جرم دی په دغه لحاظ سره.
د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې غړي ډاکټر شازیه صوبیه زیاتوي چې پلټنیز کمیشن تر اوسه د 80% ورکو کسانو قضیه هواري کړې دي او هغوی یا کورونه تستانه شوي یا ورباندې په عدالت کې مقدمه روانې دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
پلسنی مو بجو
تان دہلی
پیونی مو بجا
جمہوریت
پ پاوکم دو بجو
دزوانانو غگ
پ دو بجو
رورولی
پ درینی مو بجو
پام کوا
پ پاوکم سلور بجو
حجرا
پ سلورنی مو بجو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په چرسده کې کروندګرو د سټرابري بوټي کرلی او وای چې ډیر ګټور فصل دی. دوی د حکومت لخوا د غنو زمیدارانو ته نه پاملرنه او مناسب نرخ نه ورکول هغه لاملونه بولی چې لامل یې د غنو زیاترو کروندګرو د نوي فصل کرلو ته مخه کړې ده او وای چې دغه میوه فصل د دوی لپاره ډیرې پیسې پیدا کوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. دا چار سدی ډیر کاروندګر چې مخکې د غنی فصل کرلو اوس یې د سټرابري یا د توتې زمینی بوټي کرلو ته پام ګرځولی دی. کاروندګر وایي د توتې زمینی نه ډیرې پیسې حاصلوي. دا چار سدی یو زمیدار محمد اقبال وایي پلار او نیکه یې د غنو زمینداری کړې ده خو سخت کال د پړومبي ځل د سټرابري کر کړې دی. دی وایي په لږ وخت کې ترې ډیره ګټه ترلاسه کړې ده.
دا مې لومبي ځل د بس چې دا شی مې اسې وکاروو بس کار کې روان دا کار کېږي په یخنۍ کې او که دې کار چې کېده نو دا خبره ده چې اوخت سره باندې مونږ نه دا کړي دي چې ته نم لیدلي وو. دا زموږ لومبي ځل و. د دې لپاره دوپچه په کار ده ښه دوه لیشتې اوچته او دوه لیشتې پلنه نو چې په هغې دې کار وکړه نو بیا به ګوډه مسانی او دا شتابري به هم په اوبو نه خرابېږي. خو صرف ما نه دقه یو غلطۍ شوې چې دا دوپچې مونږ وړې جوړې کړي دي.
محمد اقبال وایي حکومت د غنو کروندګرو ته مناسب سرکاري نرخ نه ورکوي او نه هم د ګوړې پلورونکو ته سما پاملرنه کوي. د نوموړي په خبره نو ځکه د دوی لپاره په غني او ګوړه کې تش تاوان دی.
زما خدا خیال دی زم چې اړوي غني زمیداری سره سړی کوي نه ځکه چې په غني کې خدا سره پیدا نشته. تاسو نه خلک چې ته وینې په دې کې زمیدار نو هغه نشم ویلی چې د څلوېښتو پنځوسو تجربو خپل مالک دی یعنی کې اجاره ورسره نو هغه سراسر تاوانی شو. دا خو نقد پیسې بس دسته کې یو سو بس کا هر سو یو کړی دلنه بس هغه پیسې به راوالي او راځي به خپل کار بکې.
یو بل زمیدار اصغر علي وایي چې د چار سدې په ځینو سیمو کې د سټرابري کرنه ښه په کامیابۍ سره کېږي او وایي چې نور کروندګر به ترې هم ګټه ترلاسه کړي.
ته هم چې کم دی د ابوزغلې چې کم دی نو دا سوات او د دیر ناراضي دا موږ د دیر لپاره کار صرف په دې علاقه باندې غنې ډېر زیات دی او بل څوک څه نه کوي. لمنګ په کې لګه فایده روانه شو خلک هم لږ دی فایده طرف ته وګوري ځکه چې غنې څه فایده نه کوي. یره دا هو زما د هغه مطابق چې کم دی نو دا په سر کې ټیټاره کې او په دې اجاره طرف ته اوتمازو نه بار عمرزو علاقې ته د غزګي طرف ته د علاقو ته دا کړل کیږي تقریبا یره تاسو 50 جره خوش علاقې کې به دا کړل کیږي کنه لږ وخت دا خاندي کوي.
زمیداران وایي چې د سټرابري میوه نه یوازې په خوراک کې خوندور وي بلکې طبي ګټې هم لري.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش. شارټ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
دا مشال ریډیو دا. د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې ګڼ کمیونټي سکولونه داسې دي چې حالت یې ښه نه دی. په دوی کې یو د پېښور سره خوا کې د سمکنو سیمې یو میډل سکول هم دی. د ښوونځي کې ماشومان ډېر او کلاسونه یا ټولګي کم دي. ودانۍ یې کچا او د مشغولتیا ځای نه لري. بشیر ګواخ یې نور حال درته وایي.
د پېښور سره نږدې د سمکنو په یو کلي کې یوازې یو ښوونځی یا سکول دی. په دیوالونو کې چاودونه لورای ښکاري. په باران کې چت راڅاڅي او په ګرمۍ کې د سوري د نشوالي لوجې پکې واړه سبق نشي ویلې.
زمانه دې فاطمه.
فاطمه له هغه درې سو زده کوونکو دا چې دلته په ډیره مشکله سبق وایي.
تعلیم کمرم ډیره زیاته وړه د مونږ ماشومان ډیر زیات دي او زمونږ د فارې یو حال جوړول هم ضروری دي ځکه چې زمونږ سکول ډیر زیات تنگ دي او زمونږ باران کې هم چتونه راڅاڅي. سکول هم ډیر زیات وړو کې دی مونږ د پاره دی لکه ستا خلکو کې.
دا کمیونټي سکول نیم د حکومت او نیم د ځای خلکو په مالی مرسته چلیږي. دلته په 3 کیلومتر کې بل سکول نشته. ډیر زده کوونکي ماشومان غریب او یتیمان دي. دوی وای د خونځي د خراب حالت لوجي په ډیره ویره درس وای. همیرا په څلورم ټولګي کې ده. هغه له حکومت غوښتنې لري.
حکومت ته هم چې زموږ سکول د پاره لګ زموږ سکول ته لګ توجه ورکړي چې زموږ سکول ټول خراب دي او لګ غټه مراله کې چې زموږ کلاسونو کې څلور څلور جیو کلاس کې د کلاسونو ناستې دي چې کلاسونو مراله غټ کې او چې د بجلی صحیح نه ده چې پکې مراته ولګوي مجبوری دا کرنا چیز دا لگ رہا تھا نزدید نو راتا دا پڑھائی مرکز سائی دا پرائمری سکول میں پشانتے چلی گی حکومت تیم چی دل ترالا دا سم پوری سکول جوڑ کی
کڅ هم د سکول حالت خنه دی خو په خواو شا کې بل خونځي د نشوالي لوجه مندې پلرونه دلته خپل ماشومان راولي
سفر الله یرم اتیاو غیم
سفیر الله په دې وروستیو کې څمکنه وته را کډه شوې لمسی په څلورم کې داخل کړی او هیله لري چې حکومت به د ښوونځي بیا رغونې ته پام
وکړي سبق چې په سړیتوب پوشي په انسانیت پوشي په مشر په کشر پوشي په دا ټولې خبرې
د څمکنو د دې ښوونځي پرنسپل هدیه سمد ده هغه کوښښ کړی چې د ځایی اوسیدونکو او ایلیمنټری ایجوکیشن فاؤنډیشن نمیدارې په مرسته دا ښوونځی وچلی
ما زما کوشش دا و چې دلته یو سکول کولا کوم چې ارتګرد ټول ماشومان خوشی ګرځیدل
دغه اداره دوی ته کتابونه او د درې ښوونکو تنخواه ورکوي خو هدیه سمد وایي زده کوونکي ډېر دي نو ځکه یې د خلکو په مالی مرسته درې نورې استادانې مقرر کړې دي
ما سره ایلیمنټری ایجوکیشن فاؤنډیشن زموږ ته غي بکس راکړي او زموږ ټیچرانو ته سیر راکړي چې دې نه کې مونږ بالکل نه فیس اخلو نه داخله اخلو او ډېر ماشومان یتیمانان دي ډېر ماشومان بې سهاره دي اور ډیر ماشومان چې دی هغه ماماګان او ترونه ساتي ځکه چې د دې موږ ډیر زیات کمیلې او تنخواه چې بیا بند شي سلور سلور میاشتې پنځه پنځه میاشتې نه بیا موږ ته د بیلونو جمع کول ډیر زیات دغه وی سختي وي
د څمکنو د خونځې په پنځه مرلې زمکي جوړ دی او د ماشومان لپاره پکې د لوبو څخه انتظام نشته که څه هم د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا ویلي چې دوی تعلیم ته ډیره پاملرنه کوي خو بیا هم د دې کچه ښوونځي په شان په صوبه کې ګڼ سکولونه له بنیادي سهولتونو محروم دي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د جنوبی وزیرستان په سام سیمه کې دریم آرمی پبلک سکول پرانستل شوی دی دغه سکول د پوس په مرسته د سیمې د ماشومانو لپاره خلاص کړل شوی دی د سیمې ماشومان دغه سکول پرانستل کېدو ته خوشاله دي خو ځینې زده کوونکي وایي د استادانو شمیر پکې لا کم دی د امنیتي ځواکونو یو چارواکي ویلي کوشش کوي چې په سکول کې موجودې نیمګړتیاوې زر تر زره لرې کړي له سیمې د مشال ریډیو خبریال اورو
د امنیتی فورسز په منځوري او ملاتړ د سولي وزیرستان په سیمه سامکشه دریم آرمی پبلک سکول لا جوړ شوی دی د سیمه په سلګونه قبایلی جنکای وړکی طالب علمونه زده کړه پکښه کوي دا طالب علمون د دغه درسي ادارې نه سهیله تاملاري د ځنه طالب علمانو نه وار وای
مون مرهان الله دای ز په کلاس 9 شه سبا کې یو دا چې کیم اف پی اس کانګورم سکول د مش په دمن در خو شولې چې میجه ته په خپل علاقې کاشه په خپل کورینا نشدی مشتا سکول جوړ شوی دی ودا چې مخشه واخشه دا سکول نه میړه نه په زین شو نه د میړه په پلان نه په واخشه دا سکول نه وی
منم حضور محمد دی ز کلاس 9 شه یاد ډیر ښه سکول هدای آرمی پبلک سکول کانی ګرام سټډی ماشاالله ستاسو زبردست دو سټاف لشکي مسله دو ټوټه چرونه شتا یې شو اه راوندې نور مسله پړای یا شاټ ټا شری دو ډیر ښه استلی هر ته جوړ کوم
نو می کرام الله د سکول نه چو زی ان شاء الله شو تعلیم حاصله وی چې کلاو زی ان شاء الله مخبل غا ډاکټر ته بتا دی ان شاء الله زه کوم خدمت کوم
په دامو کې موجود امنیتی فورسز یو چارواکی چې خپل کوم نوم جواد نه کا و منل چې فعلال په دغه سکول کې ځنې نیمګړتیاوې شته دی دا غوي د پوره کولو د پاره تجویزونه وړاندې کړي شوی دي چې دا نیمګړتیاوې پوره شي بیا به د سام دغه تعلیمي اداره د ټولو تعلیمي ادارو نه مخشه مخشه وي سیلاب مسعود مشال ریډیو
د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غوږیږئ ورزو خوستا چې هلته ناوړه دودونه او د اصلاح لارې چارې تر سرلیک لاندې علمي او څېړنیز سیمینار جوړ شوی و. په سیمینار کې ویناوالو له خلکو او مخورو وغوښتل چې د افغاني ټولنې ښه دودونه وپالي، خو د هغو دودونو د مخنیوي لپاره دې کوشش وکړي چې د خلکو او ټولنې په زیان تمامېږي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې دی.
افغانی ټولنې ته له پخوا ځینې ورپاتې ملاماتوونکي دودونه، نالوستوب، کمزوری اقتصادي حالت او د پردیو کلتوري یرغلونه د دې لامل شوي دي چې د خلکو ټولنیز ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ شي. یا د څرګندونې ویناوالو د چهارشنبې په ورځ په هغه علمي څېړنیز سیمینار کې وکړي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا په خوست کې ناوړه دودونه او د اصلاح لارې چارې تر سرلیک لاندې جوړ شوی و. د خوست د شیخ زاید پوهنتون او تن استاد پوهنمل میاوالي شامیاخیل په خپل مقاله کې ولوستل،
له لرغونو زمانو څخه راغځېدلې ناوړه دود چې ملامتوونکي دي نور باید ونه پلل شي. بې سوادي باید ختمه شي، تعلیم عام شي تر څو ابتکار رامنځته شي. په ټولنه کې د ناوړه اقتصادي حالت دوام باید له منځه لاړ شي. د نورو خلکو د کلتور د ناوړو اغیزې لاندې راتلو نه ځان او ټولنه وژغورو.
په یاد سیمینار کې د اطلاعاتو او فرهنګ د سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري په ګډون د ذکر شوي وزارت یو شمېر رئیسانو، د علومو اکاډمۍ غړو او د هیواد فرهنګیانو برخه اخیستې وه. رسول باوري چې ګډونوالو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني پیغام ولوس، په کې راغلي ول چې د دې هیواد ښه کلتوري میراثونه باید وپالل شي.
خوست له نیکه مرغه د افغانستان په هغه ولایتونو کې دی چې اوسېدونکي د ژوند د بهترۍ، د سولې او سوکالۍ لپاره په هڅو کې تر نورو یو قدم مخکې دي. په خوست کې په بدو کې د نجونو د ورکړې د ناوړه دود ختمېدل د خوستي ټولنې د کامیابۍ یوه ښه بېلګه بلل کېدلی شي.
د سیمینار یو بل ګډونوال محمد نبی صلاحي چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ پیغام یې ولوست، پکې راغلي ول
وینو چې زموږ په ټولنه کې د افغاني دود دستور په نوم یو لړ غیر شرعي کارونه، افراطي، انحرافي کړنې او حرکتونه، توهمات او انګیرنې ترسره کیږي او د یو ټولنیز جبر له مخې په افغاني کلتور کې د دو دستور برخه ګرځېدلې چې هم زموږ له اسلامي او دیني مقدساتو او هم له ملي ګټو او ټولنیزو ارزښتونو سره په ښکاره ټکر کې دي. نو زموږ د کلتور د دغه برخې اصلاح او سمون ډېر اړین دی.
محقق سایره شریف په خپلو خبرو کې ویل چې اوسنۍ ښځې په خپلو حقونو او وجایبو پوهېږي، خو د دې حقونو ورکړې ته په ټوله کې خلک نه دي حاضر شوي.
په دې عنوان چې هغه خور ده، مور ده، د ټولو مسایلو باندې پوهېږي. په دې پوهېږي چې زه د تعلیم حق لرم، د ژوند کولو حق لرم، د اقتصادي حق لرم، ټولنیز هر ډول حق لرم، مګر دا چې څوک نه ورکوي هغه څوک دي. د نارینه وو هم باید ته اماده شي.
یاد دي وي چې د ناوړه دودونو د اصلاح لارې چارې تر سرلیک لاندې علمي څېړنیز سیمینار په خوست کې د فرهنګي اونۍ د پروګرامونو یوه برخه وه. ټاکل شوی چې د خوست د فرهنګي اونۍ په لړ کې د نندارتون د پرانستې تر څنګ د چنار کلنۍ مشاعره، د موسیقۍ د استادانو لخوا ځینې کنسرتونه او د لرغونو سیمو کتنې هم ترسره شي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې بلند خبرونه له شاهین بونیری نوورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. له افغانستان د شمالي وزیرستان د کډوالو د رستنېدو لړۍ نن په دویمه ورځ هم دوام لري. چارواکي وایي چې د کډوالو د رستنېدو اخیری پړاو دی. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي امریکایي اراده لري چې په امریکا دننه د پاکستاني او سفارتکارانو نقل او حرکت محدود کړي. نن په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډې ته د وینا په وخت د بارونو چارو وزارت ویان محمد فیصل ویل چې امریکایي د پاکستاني سفارتکارانو په اړه د ګامونو پورته کولو په حواله دوی خبر کړي دي. د پاکستان چیف جسټس صاحب نثار په خیبر پختونخوا کې د یو شمېر مقدمو په سر د یو شمېر مسلو پر سر د مقدمو د اوریدنې پر وخت د دې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک راغوښتل. د پاکستان تحریک انصاف مشر اعلان کړی چې د خپل ګوند د خیبر پختونخوا له هغو شلو غړیو یې وضاحتونه غوښتي چې ورباندې د سینټ په انتخاباتو کې د ووټونو خرڅولو تورونه دي. د پنجاب په ګجرات ښار کې نن په دریو جنکو تیزاب شیندل شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د ګل پورز ویلي چې په دې هیواد کې پروس کال 133 ښځو باندې تیزاب شیندل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اطپر نن په پیکینګ کې له یو شمېر چینایي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په آرمینیا کې د بلوزت پولیسو دن په سرخار یا روان کې لوی حکومتي ودانۍ په خپل حفاظتي تحویل کې اخستې. حکومت مخالفه مظاهره چانې په شا تمبولي او ګڼ شمېر نورې نیولې دي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د امریکا یو ډله له شامي او روسي چارواکو سره د امنیتي تدابیرو په اړه بحث کوي چې له مخې یې کارپوهانو ته اجازه ترلاسه شي چې دومان نومي سیمې ته لاړ شي او د مبینه کیمیایي برید په اړه پلټنې وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خپل هغه ادعا تکرار کړې ده چې د روسیې په اړه د هغه دریځ تر ټولو سخت دی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت ختمیږي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زمليها میرزاده شاهین بنیری او اسحاق امیری درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.